د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجې شو له همدې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شو چې ما خام تر هو بجو پورې دوام کوي په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ سره تیرې کړئ نو ریاست نوري مو په دې سهارنۍ خبري مجله کې هرکلی کوي نن د پنجشنبې ورځ د 1429 هجري لمریز کال د میزان د میاشتې 15مه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 18 نیټې سره برابره ده په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د خیبر پختونخوا د عدلي ایالتي وزیر او د دې ګوند غړي سرار الله خان ګنډاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې ونه دروي پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوري خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو پسر که هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر دغه هیواد د لوی مرکچي او د نړۍ د شپو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو رئیس تړلې دي بېرته پرانیزي سپینه مانی وای د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې ولسمشر اوباما سره وګوري یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر پلټون کې د دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې له 2004 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 370 میلیون ډالرو پرزې بېلې دي چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي په راپور کې د افغانستان دفاع وزارت په دې ملامت بلل شوی دی چې د پرزو فهرست نه لري او په دې نه پوهیږي چې پرزې چیرې دي او یا کومو پرزو ته اړتیا لري د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی د سر پلټون کې په راپور کې دا هم ویل شوی چې له 2010 څخه تر 2012 پورې داسې سند نشته چې ثابت کړي د افغانستان ملي اردو ته پرزې ورکړی شوي دي په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې اوري د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن او د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ روسي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د تروریزم د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق پر زیاتېدو اندېښمنه ده د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر دغه هیواد لوی مرکچي او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن دا دوه ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې وی ویل چې بل پړاو به راتلونکي میاشت ترسره شي
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan
پریکړه وشوه چې بل غونډه د نومبر په 8 او 9 په جنیوا کې وشي د غونډې برخوالو همدارز موافقه وکړه چې اروپایي اتحادیه درې جمع درې او د ایران اټومي ماهران او د بندیزونو کاربوهان به تر راتلونکي غونډې مخکې سره وویني چې پر اختلافاتو خبري وکړي او عملی ګامونه واخلي میرمن آشتن دا هم ویل چې 15 جمع یو ډله د ایران نوی وړاندیز مهم ګڼي د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د حکومت دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو رئیس تړلې دي بېرته پرانیزي دغه لایحه چې په 1 موافق او 3 مخالفو رایو سره تصویب شوه د استازو جرګې ته استول شوې چې تمه کیږي دا جرګې نن د ورځې په وروستیو کې تایید کړي په سنا کې دغه لایحې په اړه له رایې اخیستو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لنډو څرګندونو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو مشران وستایل چې دغه جوړ جاړی ته ورسېدل غواړم د دواړو ګوندونو له مشرانو څخه مننه وکړم چې موږ دې مرحلې ته ورسولو کله چې دغه موافقه ماته راورسېږي سمدستي به یې لاسلیک کړم موږ به سمدستي بېرته دولتي ادارې پرانیزو او موږ کولی شو چې د بې اعتمادۍ فضا لرې کړو او د سوداګریزو چارو او د امریکایانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو د دې موافقې په نتیجه کې به د امریکا د فدرالي حکومت ادارې چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه قسمن بندې دي بیرته پرانیستل شي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت لرونکي ډیموکرات ګوند مشر هیری رید وویل د موافقې پر اساس به د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت ته د جنوري تر 15 پورې بودیجه ورکړی شي او د فبروري تر 8 پورې به د پور په ورکولو کې د حکومت د پاتې راتلو مخه ونیسي. د امریکا د کانګرس نور غړي وایي په موافقه کې د اوباما د روغتیا د قانون په نامه د هغو کسانو له لوري چې سبسیدي غواړي د درغلۍ د مخنیوي تدابیر هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنګټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په یو بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې به د امریکا او عراق ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو پر مسلې خبرې وشي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې اوباما غواړي له عراق سره د امریکا د همکارۍ د پیاوړي کېدو او د سیمه ییزو مسایلو د هماهنګ کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د کیمیایي وسلو د بندیز اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې 11 ځایونه کتلي دي. دا هغه ځایونه دي چې د سوریې حکومت ورته ویلي چې د کیمیایي وسلو پروګرامونه پکې موجود دي. د کیمیایي وسلو د بندیز ادارې پرون وویل چې د دوی پلټونکو په شپږو ځایونو کې حساس تجهیزات ویجاړ کړل. دا اداره چې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه ده د سوریې د کیمیایي وسلو، کیمیایي موادو او د تولیدي تاسیساتو د ویجاړولو او څارلو دنده په غاړه لري. د لاوس هېواد یوه الوتکه چې 40 تنه پکې سپاره ول پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سین کې ولوېده. الوتکه د ویتنام له مرکز د دغه هېواد په جنوب کې پاکسي ښار ته روانه وه. لومړنۍ راپورونه وایي چې هوا خرابه وه او ممکن د هوا خرابوالی د دې الوتکې د غورځېدو سبب شوی وي. د تایلند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د الوتکې ټوله 40 سپرلۍ وژل شوې ده. په سپرلیو کې 15 تایلندیان هم شامل دي. او ساينس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راوویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینسک سیمه کې غورځېدلې وه. دا ټوټه پرون د ارال د چباکول د جهیل له تله راوویستل شوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه درویش ټیټن نونس. په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 12. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه درویش ټیټه 3. په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه درویش ټیټه 8. په جلال آباد ښار کې هم اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 13.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د خیبر پختونخوا د عدلي ایالتي وزیر او د دې ګوند غړي اسرار الله خان ګنډاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې ونه دروي.
د افسوس مقام دی مونږ د دې تحمد مکو مونږ په هر حالت کې امن غواړو. دا د تحریک انصاف پالیسي ده.
د نړۍ سترو قدرتونو په جنیوا کې له ایراني لوري سره دوه ورځنۍ خبرې چې پرون پای ته ورسېدي خورا مهمې وبللې. او د ژوند رنګونه
دا خو اړ مزدوري ده چې د پسو اخلا خرڅه که د الله مزدوري وکه ورانه وکه سنکاري وکه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو پر زی بیلې دي چې ورته اړتیاوي اخیستل شوي دي. سیګار یا د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې د سر پلټونکي دفتر په یو راپور کې ویلي چې دا پرزې د سی اس ټی اس په نوم یوې نړیوالې قمندانۍ چې مشري امریکایان کوي رانیولې دي. د دې قمندانۍ دنده د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره مرسته ده. د قمندانۍ چې د امریکا د پوځ ډګر جنرال کینت توفو قمندان دی ویلي د پرزو پیرل به ودروي. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره وایي د افغانستان د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ یو پروګرام د موټرو د غیر ضروري پرزو پرانیولو په میلیونونو ډالر ضایع کوي. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې خاص سرمفتش په یو راپور کې وویل سی اس ټی سی یا د انتقال ګډه امنیتي قومندانۍ د داسې پرزو فرمایشونو ورکوي چې ورته اړتیا نه وي او یا په ګودام کې موجود وي. د راپور لمخې پلټونکو داسې ګودامونه موندلي چې تر چته پورې د پرزو له بکسونو څخه ډک دي. د مفتشانو په وینا دې قومندانۍ له 2011 را پدې خوا له 3,343 څخه 1,568 د پرزو شمیر د کاغذ پر مخ لښ کړی دی، خو دا اداره لا هم د زرګونو پرزو درانیولو لپاره چې احتمالا ورته اړتیا نشته 130 میلیون ډالر لګوي. په راپور کې ویل شوی چې تر ټولو بدلا دا ده چې امریکایي مامورین باور نه لري چې دا پرزې په څه درد خوري. دوی تاییدوي چې یوازې 10% پرزې د افغانستان ملي اردو ته ورکول کیږي. د سیګار پلټون کې وایي چې سی اس ټی سی یا د انتقالګری امنیتي قومندانۍ داسې اسناد وړاندې نه کړی شول چې ثابت کړي له 2010 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د موټرو لپاره پرزې د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دي. سیګار د افغانستان پر دفاع وزارت هم انتقاد کړی، ویلي دي چې په دې نه پوهیږي چې کومې پرزې د ثبت او راجستر په کتاب کې شته، چیرې دي او کومو پرزو ته اړتیا لري. د سی اس ټی اس مامورینو ویلي تر هغه چې د پرزو بشپړه او جامع لیست چمتو کیږي د ټولو غیر ضروري پرزو پلورل به ودروي. د 2002 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې نږدې 100 میلیارد ډالر لګولې دي. خو سیګار چې جان سوپکو یې سرپلټون کړي په ځلونو په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو موارد موندلې دي.
خبری مجله اوري.
د روسیا او ناتو شورا په خپل راتلونکو غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو او د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت او روسي تل افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي موضوع د ملګرو ملتو، هند او روسي د مشرانو ترمنځ په کتنه کې مطرح کیږي. په دې اړه نور تفصیل به هم اسمت سرونه وروي.
د ناتو او روسیې د دفاع وزیران د روان اکتوبر په 28 نیټه له افغانستان څخه روسیې او نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د افغانستان ملي اردو ته د روسی هلیکوپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. د دوړو خو دفاع وزیران دا خبرې په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډ شورا په راتلونکو غونډه کې کوي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر رئیس رابرټ پسیزل په دې اړه د روسیې تومسک سیمې ته د سفر په ترڅ کې توضیحات ورکړل. د وویل افغانستان یو پراخه او هر اړخیزه موضوع ده چې ډېرې پروژې ورسره تړلې دي، لکه له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متخصصانو روزل. د دې په وینا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د مواد بیا روسیې او د ناتو غړیو هیوادونو ته په قاچاق وړل کیږي. دوړه خووی افغانستان ته د پوزي هلیکوپټرو په اړه هم خبرې کوي چې د ناتو په پیسو د افغانستان ملي اردو ته رانیول کیږي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر مسول همدارز وویل روسیا او په ځانګړي ډول د نوواسبورسک روزونکو افغان تخنیکرانو ته زده کړه ورکوي. د افغانستان د ملي اردو لپاره روسی هلیکوپټري همدا اوس تر ترمیم لاندې دي، سو د افغانستان له شرایطو سره برابر شي او هغه تجهیزات او وسایل پکې نصب شي چې افغان امنیتي ځواکونه ورته اړتیا لري. په بروکسل کې د ناتو د شورا تر غونډې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند له صدر اعظم من موهن سنگ سره ویني چې د افغانستان موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده. د غراز د ملګرو ملتو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن سره د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف په کتنه کې چې پرون وشوه د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان موضوع هم یاد شو. دوی د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیا او د پخوانی شوروي یو شمېر هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وټلو وروسته د افغانستان د راتلونکو په اړه اندیشمن دي. په تیر بیا دوی ویر لري چې له افغانستان به دغو هیوادونو ته د مخدره موادو قاچاق زیات شي او سختریزی به منځنۍ آسیا ته واوړي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرپلټونکي د دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې له 2014 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 370 میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد د لوی مرکچي او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوې اعلامیې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن دا دو ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې. ویل چې بل پړاو به راتلونکې میاشت ترسره شي. د امریکا د مشرانو جرګې هغه لایحه ته سویپ کړه چې د حکومت د دیوالي کېدو مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بېرته پرانیزي. دغه لایحه چې په 1 اتیا موافقو او 3 مخالفو رایو سره تصویب شوه د استازو جرګې ته استول شوې چې تمه کېږي دا جرګه یې نن د ورځې په وروستیو کې تایید کړي. سپینه مڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنګټن کې د ولسمشر اوباما سره وګوري. یا کیمیایی وسلو د بندیز اداره وای پلټونکو یې په سوریه کې یو له ځایونه کتلې. دا هغه ځایونه دي چې د سوریه حکومت ورته ویلي چې د کیمیایی وسلو پروګرامونه یې پکې موجود دي. د لاوس هېواد یو الوتکه چې څلوېښت تنه پکې سپاره ول پرون د تایلند او ویتنام ترمنځ په میکونګ سیند کې ولوېده. د تایلند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د الوتکه ټوله 4 څلوېښت سپرلۍ وژل شوې ده. ساینس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راوویستله د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینس سیمه کې غورځېدلې وه. باور کېږي چې دا به د آسماني ډبرو تر ټولو لویه ټوټه وي چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو ویډیوز ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکی اوروي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د لوګر د والي ارسلا جمال د قتل په اړه یو مضمون خپور کړی او دغه راز د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي مسله هم څېړلې ده. ورسپانه لیکي د ارسلا جمال قتل د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان لا هم یو قوت دی او په افغانستان کې له 2 کالو جګړې وروسته باید له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د غزونې په اړه خبرو وضع هم معلومه نه ده او یو اعتداد ده چې طالبان لا هم د افغان حکومت د جګپوړو کسانو ژوند ته ګواښونه کوي. کرسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي د طالبانو لخوا د جګپوړو حکومتي چارواکو په نښه کول او وژل ښیي چې دا ډله په اوس وخت کې د سولې خبرو ته لیواله نه ده او ممکن داسې فکر وکړي چې دوی برلاسي یو ړونکي دي او دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو او ائتلافي ځواکونو د بشپړ وتلو امکانات هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتو ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو معامله وکړي خو داسې بریښي چې په دې وروستیو کې دا خبره سسته شوې ده. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په اصطلاح دوه اړخیز امنیتي تړون چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته به قانوني چوکاټ برابر کړي لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي د جان کیری دا خوشبيني ډیره دقیقه او هر اړخیزه نه ده او دا ځکه چې د او جمهور رئیس کرزي توافق وکړ چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د معافیت مسله به د پارلمان او لوی جرګې پریکړه ته پریږدي. د ورسپانه په باور د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله په امنیتي تړون کې تر ټولو مهمه او ستره مسله ده. د اوپن ډیموکراسي په نامه انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د خزو دستونزو او حقونو پاړه د مسعود جلال یو مضمون خبر کړ او په یو برخه کې لیکي د افغانستان خزي هغو مشرانو ته چې دا هیواد د خپلو شخصي ګټو قدرت او د ځان غوښتنې د لوب په میدان بدل کړي وایي چې نور بسته. د جلال په باور تر ټولو ستره جګړه انتخابات دي. هر ډول بدلون کراشي او د خزو ونډه پکې ځلان نه وي د افغانستان د خزو په ژوند کې به کوم ستر بدلون رامنځته نه کړي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي خبرونه کې د افغانستان د خزو د ستونزو او د هیواد د شخړو د حل لپاره په څلورو کټګوریو یا مادو کې پراخ وړاندیزونه کړي چې لنډیزي په دې ډول ده. لومړی داستان یو سناریو افغاني سناریو ده. په دې حل کې ټول افغاني اړخونه په یو سولیز حل توافق کولای شي. د افغانانو ترمنځ دا ډول حل د افغاني حل په نامه یادیږي او دا ځکه چې دا حل د افغانستان د لرغونی دود او مشورو پر اساس رامنځته کیږي. د افغاني ډیموکراسۍ د تعریف پر اساس دا حل ډیر ښه ده او دا ځکه چې ټول اړخونه پکې توافق ته رسیږي. د مضمون لیکوال لیکي دوهم داستان یا سناریو د بې نظمیو دوام، د 2014 کال انتخاباتو ترسره کیدل او د روانو شخړو د حالت دوام دی. په داسې یو حالت کې به د کابل حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې وي او د هیواد په زیاتو برخو کې به قومي او سمتي شخړې زیاتې شي، د پراختیا اجنډا، ډیموکراسي او د ښځو حقونه به یرغمل شي. دریم داستان یا سناریو منفي او بیرونکې سناریو ده او هغه د سخت کورنۍ جګړې له امله د دولت د ړنګېدو حالت دی. دا حالت به افغانستان بیرته د 1990 لسیزې حالت ته بوزي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي د خبرونې په مضمون کې څلورمه سناریو د پراختیا حالت بولی او لیکي چې دا حالت ځینې کسان د مرستندویانو د خوښي سناریو بولی او د پراختیایي کارونو په څنګ کې د یو ډیموکراتیک نظام د جوړولو لپاره لار هواروي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې د سولې او اتحاد بنسټ ټینګ شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او یوشت دقیقې دی. پرون مخام د خیبر پختونخوا د عدلی ایالت وزیر او د تحریک انصاف ګون غړی اسرار الله خان ګنڈاپور د اسماعیل خان دیری په کلاچی کې په یوزان مرګ بیت کې وژل شو. پر نوموړي هغه محل ځان مرګ بریدو شو چې په خپل حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت د میلمنو هرکلی کاو. ویل کېږي چې ځان وژن کې په حجره کې دننه ځان والو زاو. په دغه برید کې د اسرار الله خان ګنڈاپور په ګډون لس لتنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي چې د ډیرو حالات د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل له پیښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا امنیتی مسولین وایي چې د چهارشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د عدلی یا قانوني چارو پر ایالتي وزیر اسرار الله خان ګنڈاپور د اسماعیل خان دیرې په کلاچی نومي سیمه کې هغه محل ځان مرګ بریدو شو چې نوموړي په خپل حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت له ځایي خلکو سره اختر مبارکي کوله. د اسماعیل خان دیرې د امنیتی مسولینو په وینا په برید کې د اسرار الله خان ګنڈاپور په ګډون لس کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي او په خبره یې ټپیان د کلاچی او اسماعیل خان دیرې ځایي روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. د دوی په خبره نامعلومو وسله والو لومړی د اسرار الله خان د کور مخې ته ډزې وکړې او لاسي بمونه یې غورځول او بیا یو مشکوک سړی د نوموړي په حجره کې د روغبړ پر مهال ځان والوزاو. د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعاتو کلتور وزیر او دغه حکومت ویان شاه فرمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسرار الله خان ګنڈاپور وژنه تایید کړه او زیاته یې کړه چې په خیبر پختونخوا کې د امن راوستلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
مونږه په هر حالت کې امن غواړو. دا د طریقې انصاف پالیسي دا زمونږه خاوره زمونږه سیمه جنشي برداشت کولی زمونږه هر څه تباه برباد شو.
اسرار الله خان ګنڈاپور د روان کال د مئی په عمومي ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالتي جرګې ته له اسماعیل خان دیرې څخه په خپلواک توګه بریالی شوی و چې بیا وروسته د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند کې شامل شو او د خیبر پختونخوا د عدلي وزیر وټاکل شو. تحریک انصاف ګوند د پاکستان دغه ګوندونو له ډلې دی چې تل یې د پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو غوښتنه کړې او د ګوند مشر عمران خان څو ورځې مخکې په پاکستان کې دننه د دوی لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان ولسمشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د اسرار الله خان ګنڈاپور وژنه غندلې او دای له پاکستاني طالبانو سره د پیلیدونکو احتمالي خبرو اترو د لړۍ د سبوتاش کولو د دسیسه وبلله. یاد دی وی چې د پرونی ځان مرګ بریټ مسولیت د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډلې منلې ده.
و مرل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وای د خیبر پختونخوا د عدلی ایالتي وزیر او د ګوند غړي اسرار الله خان ګنڈاپور له وژل کېدو سره سره به د سولې او امن هڅې وغونه دروي. ګنڈاپور پرون په دیرې اسماعیل خان کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. ویل کېږي چې ځانمرګ په حجره کې دننه ځانوالو زاو په دې برید کې د ګنڈاپور په ګډون لس تنه وژل شوي دي. اختر په لومړۍ ورځ دا ځان وژون کې حمله تر سره شوې ده. د راز په افغانستان کې هم د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی په یو برید کې وژل شو. برید هم په جمعات کې تر سره شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لوګر پر والي د حملې لپاره چاودیدونکي مواد د قران شریف په نسخو کې ایښودل شوي وو.
محمد کریم دا پیغام دار د دې مبارک اختر کې ډیره ښه ورځ ده. مبارک اختر ده. دا خواهش کوم چې ټول یو اتحاد او یو مجتهد او ورورولي وکي سره
زاب الجبار یو تند کابل وسولین اول خو ټول ته مخکله مخکې تبریکی وایو بیا خو اختر د اختر د خو ډیر شری خبره ده چې څوک په مروري یو بل سره کورونه یې ک دغه د مګور مرور ورونه دي دا ټول سره په خلاص شي د ډیر خبره ده
زمانه نور لا ده د کابل وسولین کې موږ دا پیغام دا قل خو ک نور نه نه کوي بل کار راځنه په خلاکی نه هدا قل هدا قل دا د اختر ورځې پرې چې من ګران هیوادوال په خټوګه او په یو سلحامی توګه باندې اختر تیر کین او اړقل غوته د کوم خان نه جوړي
زمانم هجران بل منځو کې یو بل سره دښمنی لري یا کینل لري یا بوز لري یا نور څه داسې جنجالونه لري کورنی مشکل لري زه غوټول او کسان نه له کومه چیرې ان خپل منځو کې په اتفاق سي په اتحاد سي ان یو بل د اختر کې د یو بل کور ته لاړ شي مل مستیا او یو سره کین یا خوشحالي احساس کیو بل نه دا اختر خوشحالي ورځی دي کنه پدې خپګان ورځی نه دی باید خلک خپګان و نه کړي
د اختر په مناسبت مو د سوتنو کابل خاریانو نظرونه واوریدل د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه هم مهیره وینند ورځ په وګدو کې درته خبرو خو سی واسمیزه او نړیوال موضوع د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د هیواد لوی مرکه چې او د نړۍ د شپو قدرتونو ترمنځ خبري په وی اعلامي پایته ورسیده دا د ورځې خبري اروپאי چارواکو مهمه بللې ویل چې د خبرو بل پړاو به راتلونکي میاشت په ومه او اتمه نیټه تر سره شي اسمت سروان تفصیل اوروي
د ایران د بهرنوی چارو وزیر وای هیواد په پڅونه یو کې پر خپل اټومي پروګرام لشپږو سترو هیوادونو سره په جنیوا کې خبري وکړي د ایران د بندنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف لوري په فیسبوک پاڼه کې دا څرګندونه په جنیوا کې د رواني ونې په دوه ورځنیو خبرو کې د پرمختګ ښکارندوی کوي له ایران سره د دغه هیواد د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسې او دغه راز جرمني خبري کوي د سه شنبه پر ورځ ایران په جنیوا کې یو پلان وړاندیز کړ چې دغه هیواد په وینا د لانجې د یو مخ پای ته رسیدا سبب کېدای شي لوی د ځوال شکل لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سولې زو مقاصد لپاره دی د راپورونو لمخې د ایران وړاندیز په درو پړاوونو ویشل شوی چې د یورانیمو د غنی کولو د اندازې کمول هم پکې شامل دي دا د شپږو نړیوالو قدرتونو اساسي غوښتنه ده د اروپאי اتحاد د بهرنوی اړیکو مشر کاترین اشتن پرون د ایران پر اټومي پروګرام له خبرو وروسته په جنیوا کې وی خبري غونډه ته وویل له یو شمېر کاري غونډو وروسته موږ د لومړي ځل لپاره په یو ګډه اعلامیه موافقه وکړه تر دې مخکې په خبرو کې د ایران استازي عباس عراقچی وویل د ایران نوی وړاندیز به نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو څارنه او تفتیش وکړي د په عین حال کې ایرانی رسنوی ته وویل چې دا ډول تفتیش ته به سر له اوسه اجازه ورنکړي عراقچی پروند ایران دولتي تلویزیون ته د جنیوا د غونډې ترڅنګ د امریکا او ایران د استادو د سه شنبه د ورځې د دوړخیزي غونډې په اړه وویل
په هیئت امریکایي هم به درخواست هیئت
موږ د اکتوبر په 15مه له امریکایي پلاوی سره د دوی په غوښتنه وکړل موږ پر هغو مسلو غور وکړ چې په اصلي غونډو کې پرې خبري شوې دي او دوی ته مو په بل بڼه تکرار کړی دوی ځینې پوښتنې لرلې چې موږ ځواب ورکړ موږ هم د خپل مقابل لوري د پلاو د چلند بلون په اړه ځینې مسالې لرلې چې مطرح کړي لدی چلای یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رسنوی ته ویلي چې له ایران سره به د نړۍ د سترو هیوادونو د خبرو بل پړاو د نومبر په 1 او 8 په جنیوا کې ترسره شي
د ژوند رنگونه
نوم ایدرو
کاکا تر توې د سکور بارکې
څوک
ته
ز مګه دا خواري مزدوري د سره کوي نو
سره کوم خواري مزدوري
دا خواري مزدوري د چې د پسو اخلا خرڅه کا د الله مزدوري وک ور دانا وک سنکاري وک
بیا دې ورځي 2 روپۍ ګټي
300 300 200 چې ټیم په ولارسا ها
په کور کې څو نفر اې تاسو
موږ په کور کې اتندم نه پاره یو
د روپۍ ستاخلي کنه بیا کور د کوم شین په اخلي
کته به واخلو ولای ته واخلو په خاط به واخلو ها
کور د خپل لک کرا ورکه
چې مو کې و شي وګ
د خیمو کې کنه کله چې اوا سړی یو کار مم نه کړي څه رقم گزاره کوي څه رقم شپاتې راوي
ورګه بلو
سخت
سخت سخت مٹر کے بڑا پورت مٹر